السلام علیکم او ستر مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 18 ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره افتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان حکومت د عاشوری د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیې د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت له کبله په صوبه کې د یو شمیر صنعتونو د بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. او د بنګلادیش حکومت په ډاکه کې د خونړیو پیښو وروستو تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د عاشوری د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. په دغه هیواد کې نن د تعزیه او ذوالجنا جلوسونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته عقیدت وړاندې کول دي. پېښور کې د امنیت په اړه د ښار د پولیسو ایس ایس پی آپریشنز کاشف ذوالفقار مشال لیډو ته وویل چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 50,000 ډېر پولیس سرتیري ګمارلي دي. نوموړي زیاته کړه،
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور
د تیر وختونو پشن سکل هم د پیخور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 4,000 پولیس راوختي. د پولیس نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکونکو لس پلټونه راوختي او د پاکستان پوز خدمات هم اخستي. د صحت کارکونکو هم را سره په یوټیوب موجود دي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې بدامنی ډېره شوې او په دا وروستیو کې په بنو او ډېر اسماعیل خان کې په وسلوالو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. وفاقي حکومت د امنیت په موخه په یو شمېر ښارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات ځنډولي دي. په پاکستان کې د محرم په 9 او 10 عامه رخصتي ده او ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې پرتې دي. د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیې د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت له کبله د یو شمیر صنعتونو د بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د اتحادیې مشر زید الله شینواري نن مشال لیډو سره په یو مرکه کې وویل چې په صوبه کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ له امله په تیرو 10 کلونو کې تر 600 زیاتې کارخانې تړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې که دا لړۍ روانه وي نو کیدی شي نور صنعتونه هم وتړل شي او د صوبې صنعتکاران او کاروباریان د لویو تاوانونو سره مخ شي. اتحادی دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټونو لپاره په بجلی فکس ټیکسونه لګولي او د دغه ټیکس تر مخه کې یو کارخانه دار خپل کارخانې ته 100 کیلو واټ ترانسفارمر لګولی وي. نو د 1 کیلو واټ په سر به د میاشتې 2,000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړې بجلی د بل نه علاوه 2,00,000 روپۍ اضافي ټیکس هم ورکوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. پاکستانی چارواکو تایید کړی دا چې د امان په سرخار مسقط کې پر یو امام باړه په سوال برید کې 4 پاکستانیان وژل شوي او 13 نور جوړبل دي. په مسقط کې د پاکستان سفارت پرون پر فیسبوک او ایکس په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې په برید کې د جوبلو پاکستانیانو درملنه روانه ده. د مسقط پولیسو د جولای په 14 په خپور شوی بیان کې ویل چې د جولای په 15 ماخام مهال وسلوالو د مسقط په الوادی الکبیر سیمه کې پر علي بن ابي طالب امام باړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې 15 عبادت کوونکي وژل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال یو پولیس او درې واړه بریدګر هم وژل شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې خو د مسقط پولیس وایي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر سغدار ویلي دي چې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه حتمی نه ده. نوموړي پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ پریکړه به سیاسي نه کیږي بلکې له قانون او آئین سره سمه پریکړه به کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل د جولای په 15مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی دی، نو ځکه پرې بندیز لګول غواړي. پر همدغه ورځ د تحریک انصاف یو مخکښ ګوهر علي په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی. او د بنگلہ دیش حکومت په ډاکه کې د خونړیو پیښو وروستو تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. د پی خبری ایجنس د راپور تر مخه د سرکاري ملازمتونو د کوټې په سر د اختلاف له کبله په دغه هیواد کې پراخ لاریون شوي دي، او د جولای په 14مه په خونړیو نښتو کې شپږ زده کوونکي وژل شوي دي. د سې شنبې په ورځ په تاوتریخوالي کې د پام وړ زیاتوالی ولیدل شو کله چې د مظاهره چیانو او د حکومت پلوه زده کوونکو ډلو په یو بل باندې په خښتو ګزارونه وکړه. پولیسو د دوی د منتشر کولو لپاره اوښکې بیوونکي ګیس کارولی دی. اوس هم لاریون کوونکي په بېلابېلو ښارونو کې راټول شوي دي، او خپلو تعلیمي ادارو ته د ستنېدو لپاره یې د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد او سپریم کورټ غوښتنې رد کړي دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا پولیس وای د محرم لپاره په صوبه کې د اف سی او پوز په ګډون تر 500 زیات پولیس اهلکاران په ډیوټه ګمارلي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات په وینا په صوبه کې د پیښور ډی آی خان او کورمې په ګډون 12 ضلع حساسې ګرځول شوي چې پکې د پولیسو په شمول اف سی هم په ډیوټه موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاکستان کې د عاشورې ماتمي جلوسونه کیږي. تفصیل عظمت علی شاه په رپورٹ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې د محرم لپاره په صوبه کې له 500 زیات او سر خار په خبر کې له 10,000 زیات پولیس په ډیوټو لګولې دي. پولیس وایي چې د محرم د جلوسونو د تیرېدو په لار وي 200 نه زیات سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي، او له 1,200 زیات سنایپر پولیس کارکونکي هم په ډیوټو موجود دي. دا پیښور ایس ایس پی آپریشن کاشف ذوالفقار وای چې د سیکیورټی لپاره د ایف سی لس پلاټونه هم راغوښتي دي.
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور پولیس نے محرم کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی مناسب
د تیر وختونو پشن سکل هم د پیښور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 1,000 پولیس راغوښتي. د پولیس نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکونکي لس پلاټونه راغوښتي، او د دویم او دریم ټیز لپاره د پاکستان پوز خدمات هم اخستي. د سول ډیفنس رضاکار او د صحت کارکونکي هم را سره په یوټیوب موجود دي.
سہولت وو مې سره
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د ادارې په وینا چې د پیښور بشمول د خیبر پختونخوا په هغه سیمو چې پکې د ترهګرۍ یره ده د موبایل سیګنل به هم بندې وي. ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وای چې د محرم نه مخکې د تاجرانو د امن کمیټې او د امامي اتحادیې سره د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض خبرې کړې، او دوه ورځې د خار مارکیټونه تړلې دي.
ټوټل جو پروسیشنز بن جائیں گے
پدیل سرزو کې شوخه سلونا سیوا جلوسونه او شپږ زرونه سیوا مجلسونه به هم کیږي. د کوم لپاره چې امنیت خدي د محرم حواله سره هیڅ قسمه ترټ الرټ یا د خطرې خبر نشته. هسي په ملک کې جنرال ترټ موجود دی.
محرم هم وصول نه و.
د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی اختر حیات رسنو سره په خپل خبرو کې ویلی چې په خیبر پختونخوا کې د پیښور ډی آی خان کورم بشمول 12 ضلع حساسې ګرځولي شوي، او د 15 محرم نه پس په صوبه کې د اف سی ځواکونه هم د سکیورټی لپاره راغوښتي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. صنعتکاران وای د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پښتونخوا صوبه کې په تیرو لسو کالو کې لوراندې نه تر شپږو سوو زیاتې کارخانې تړل شوې دي. د پښتونخوا د صنعت وزارت چارواکي وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټکس له امله دا صنعتونه د متاثره کېدو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې د پښتونخوا د انرژۍ د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکړي او د صنعتي یونټو د بندېدلو مخه ونیسي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دی.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر شپږو سوو زیاتې کارخانې په تیره لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټس چې دي کنه ټیرف چې دی دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګاونډي هېوادونو نه د زموږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه ده چې کتا سو ګورئ چې زموږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا هغه د عام د روزمره استعمال شې نه به جوړول هغه کارخانې زموږ بندې شوې او هغه سیزون اوس موږ چین نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زموږ امپورټ چې دی دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه ده چې موږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دي هغه نشته دی. موږ از موږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زموږ سټیل انډستری په یاد آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زموږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانهدار خپلې کارخانې ته 100 کیلو واټ ترانسفارمر لګولې وي نو هغه به د 1 کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړې بجلی د بیل نه علاوه 2 لک روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپله اداره جوړ کړي او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپلې پروژې مکمل کړې دي د هغه پروژونه په ارزانه بیه صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منسټر سره خبرو کړ چې زماره صوبې شپږ نه وزر انډستری چې ده دا متاثر کیږي چې کوم زمغه منرل بیس انډستری ده کوم زمغه فوډ واټر انډستری ده کوم زمغه سبسډي نور انډستری ده وړه نو مونږه غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینکبل نو کوم سره کمټمنټ کړی چې زبدا محرم نه پستا سره کینیم ته پروپوزل راړه دا کوم زمغه شارټ ټرم پلانینګ ده لانګ ټرم کا ټرانسمیشن لاین ده انورم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ډیولپ کو لکه څنګه چې نپرا دا سنسپرا جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندوشویو کارخانو شمیره اوس راکمه شوې ده ځکه چې په تیرو 15 کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوې پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوې کارخانې هم پرانیستل شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پاکستان حکومت په هغه وخت کې د پېټرول او ډیزل بیې لوړې کړې. د جولای په 15 د خزانه وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پېټرول د یو لیټر په بیه کې څه کم 10 روپۍ او د ډیزل په هغه کې څه د پاسه 6 روپۍ اضافه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په دې اساس په د جولای 14 په پاکستان کې یو لیټر پېټرول په 215.6 او یو لیټر ډیزل به په 203.8 روپۍ وي. دا چې د پاکستان د حکومت لخوا د پېټرول او ډیزلو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه مولس کاروباریان او د ګاډو چلونکي سوای نیاز علي په اړه حال راکوي.
د کراچی په سوراب ګوټ کې میش مصطفی کمال وایي د تیلو نرخ زیاتېدو سره د نورو شیانو نرخ هم زیاتېږي او د حکومت لخوا د خوراکي شیانو ګاډو کرایه په ځای ساتلو د کنټرول نظام نشته.
نو دا خو په هر څه باندې اثرات اچوي. دا خو سهار د کور نه راوځي مسخوتن پورې چې کور ته دروم به نو په دې لار کې تر دې په دې وخت کې چې څونه هم ست خلې په څه شي کې زی او کبرشکا کې زی او کب موټر کې زی یا ته مطلب څه د خوراک څخه څه استعمالوي یا کته د غوستلو یا نور څه د داسې د استعمال ته څونه هم څه استعمالوي دا ټول کې فرق راځي. کوم مالدار خلک دي دغه ته خیر دونه مسله نه وي، غریب خلک چې کوم د دیاړۍ والدي دي ته ډېره زیاته مسله وي، تکلیف وي. ولې چې دوی دیاړۍ هغه دیاړۍ د چې کوم شپږ 15 کاله مخته وه او ریټونه چې کوم دي نن سبا به انتها زیاتی تلل دي.
په پېښور کې میش هدایت الله بیا یوازې د پېټرولو ډیزلو بیې نه، خوراکي توکي د ګاډو کرایې د سبزۍ نرخونه ورسره هم زیات شوي.
ځکه چې پېټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي نو په عام دوکانونو په عام سټورونو ژوند په هر یو دغه د ضروریات سامان دی اضافه راشي، هغه دوی ډایرک بڑاو کې ورسره چې د کرایا کوم حساب دی هغه کته کم او هم ترانسپورټ وي چې کرایا بڑاو شي بیا د هغې مواد هغې شي د هغې ریټ هم ورسره بڑاو شي.
په پېښور کې میش فرید عالم وایي چې په 1500 روپۍ نوکره کوي، روز تلبري ګراني ژوند سخ اغیزمن کړی دی.
دې سره خو ټماټر شو، پیاز شو، آلو شو، سبزیانې شوې، هر سره ګران شو. ورځ په ورځ ګرانی کې دی کې گزارنه کې او تنخواګانې بڑاوی کې نه. مشکلات خو دی، اول 6500 روپۍ خرچه براته د میاشتې، اوس چې دی 8500 روپۍ راځي او هغه حساب سره هر څه ګران شي. مې پیوم اول ارزان او هغه ګران شي، اوس چې کرایان دي هغه هم ګران شي او مخکې هم ګران اوس په نورې ګران شي. نو دې سره خو هر څه ګرانی کې پېټرول سره.
د دې ترڅنګ کاروبار کوونکي هم د پېټرول او ډیزل نرخ زیاتې دوسرا اندیښمندی. په کراچی کې د ماربلو فیکټری چلونکو او د ماربل انډستری اتحادی او مشر عنایت اعظمی بیا وایي د زیاتو بجلی بلونو، ټیکسونو او د ډیزل او پېټرول د بای زیاتېدو له کبله لګښت زیات شوی دی او غنو کاروبار کوونکو خپل فیکټری بند کړی دی.
لکه په یو ټن کې کم سه کم دای چې کم دینو 3500 روپۍ سیوا کړي چې دا په وجه باندې زمنګ د ماربلو د صنعت کاروبار بالکل متاثر شوی دی او چې لګ ډیر پاتې او اغم ختم شو چې زمنګا تقریبا 80% کارخانه بندي شوې دي. 10% کارخانه چلیږي چې هغه کې د اولس داخلي پخلی نظام چالو دی. فلګي دا سي چې دا 10% چې کومه کارخانه چالو دي په دې گزار باندې به دام بندي شي چې په پاکستان کې هر کاروبار تقریبا مخ په روستو روان دی. صرف د دوی نظر په پېټرول او د بجلی په بل دی. دوی په دې باندې ملک ګرځول غواړي او په دې چیزونو باندې ملک مخې ته نزي.
عام خلک بیا وایي چې د پېټرول او ډیزل نرخ زیاتېدو اعلان سره په خارونو کې دننه چلوونکي ګاډي او بیا د یو خار او بل خار ترمنځ کې ترانسپورټرانو هم کرایې زیاتې کړې دي. خو ترانسپورټران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په ټپه ولاړ دی او حکومت ورته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي. په دې اړه د آل بلوچستان ترانسپورټ کوچز هدی مشر حبیب الله بادی زی بیا وای
ترانسپورټران په دا وخت په ډیر شدید مشکلات کې دي. کوم ډیزل چې دی د 70-75 روپۍ سولاړو 280-90 روپۍ ته ورسېدل، یعنی 3000 ګونه زیات فرق کړل. کوم ګاډي به مخکې خالي 10000 روپۍ 15000 روپۍ نه جانا در کوټه در کراچی خرچه کول، هغه ګاډه اوس 180000 190000 روپۍ خرچه کوي. نو نه پوهیږو مطالبه مې کړې دي چې مطالبه د چا سره وکړو. په دا سرکار په دا ګورمنټ زموږ سر نه خلاصېږي، نه ستا مطالبه څوک کاوري نستا احتجاج شو کاوري
د دې ترڅنګ د جون په 13 حکومت د پېټرولو نرخ کې د 1 لیټر پر سر 2 روپۍ او 15 سلويخ پیسې او د ډیزلو نرخ کې 9 روپۍ نه زیاته اضافه کړی و. پاکستان کې هر 15 ورځې وروسته د پېټرولو ډیزلو نوې نرخ ټاکل کیږي او په نړیواله منډي کې د تیلو په نرخ کې کمی یا زیاتوالی سره نوې نرخ ټاکل کیږي. سیډون کې وای پاکستان چې په بجټ کې کوم درانه ټیکسونه لګولې دي د دې سره به ګرانی نور سیوا کیږي او اثر به پام ولسوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښه ولسی شاعر ګیلمن وزیر مور میرمن ربانه وای چې هغه پر خپل زوی د برید پاړه نه خبره و او تر مرګ وروسته ولیدو. ګیلمن وزیر د جولای په 10 په اسلام آباد کې په مرګونی برید کې تر زخمی کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. د نوموړي مور مشال ریډیو ته ویلي چې زوی ورسره په وروستو خبرو کې اسلام آباد ته د سیل او علاج لپاره دی د بوتللو ذکر کړو. د مشال ریډیو خبریالې خالد نیاز د ګیلمن وزیر د کورنۍ او شخصي ژوند پاړه د غل مور سره مرکه کړې ده. سر کې ترې پوښتلی چې څو اولادونه لري.
احمد با زامن دي، ګیلمن سره درې، مشکل لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویرې د مختام سره خبره وکړه چې مېر کړي چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا چې تغیر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغیر چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي چې چې زه ډیر شم مېر کړي ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وي چې بیا دې ز خپل اورو چې سلام آباد او د پچاکر بیا اورو خو زه ستې دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړه چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوی
دای چې کله وکلی ته ورو ور ځای ول خبر راکړه ما سیر تا ول خپل ما سیم ار تا ول چې ادا سره شهر دا غل ما سیر تا ول چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل روڑا نو پیسا ایزا جی پیسا ہوا اسلام آباد تاو میں دنوی را ساوال آئیو
او پچکر مکر بیتا سبوت لے چرتا اسلام آباد تا یا نور زیونو تا
اے یور یہ دیتا لوی چی بیا دیا دی کاری بیا یا پچکر دیوی چی بیا یا پا ریغ ریغ ڈاکترون دے کرتا
او دخو با شاعری ہم کولا نو توستا بے شاعرون وغیرہ بیل
اے شاعر نارتا بیل دا شاعر ویرتا ووی یا چی خوش مو زڑتی گیا
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګیلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ما کیای دی دا سارا و د ګیلمن سارا شهر دا
او داسې هم ویل کیږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه ساده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوې نه مسه غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښې ته نه ده نه غوښه چې امن وکړش وردا واوما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دا هه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کاي و تمامه لې ویری تا کې ایسا ایچا سره ایت غانه و دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سلاو کی دا سے انتہام ہوئر کو اچھے تی پاک ہوا چی نیرا ایسا نا دی کریں پاستون نا تا آوے چھے تی پاک ہوا کے چھے دارا بید دا دا باکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی نیرا ایسا سارار وچاتا نا دا ویر کڑای کو دا چھے چھے پاستانا تا آوے چھے تی پاک ہوا کی چھے نو دا با دا باکاوی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته هوګه د جولای په دریمه په باجوړ کې په بمی برید کې د دوو قبایلی مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوو. د پولیسو په خبره د برید هدف پخوانی سېنیټر ادناوګه تحصیل قبایلی مشر هدایت الله په برید کې د مامون تحصیل دی او کلی ملک عرفان هم وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د نام نه په پیښو کې د سیمې مخور او د جرګو خلک په ځانګړي توګه په نخښه شوې دي. دا چې د نام نه په پیښو کې قبایلی مشران ولې په نخښه کیږي تفصیل یې د ظفر خان پر رپورٹ کې اورو چې د ورجل شوی ملک عرفان د کورنۍ غړي ملک شاولی خان په واس پیلېږي.
شوبه ستغه کونډه خزه پاتې شو او یو مورې پاتې شو او د هم غاړه ماشومان پاتې شو نورې څوک هم پاتې نشو.
نه ویش کلن عرفان د څلور خويندو یوازینې ورور وو. څوک له مخکې د هغه وړو کې ورور د کینسر په مرز مړ شوی وو او پلار یې 50 کلن وو چې د کورونا وبال عمله مړ شو. د عرفان ترورزه او خسرخیل ملک شاولی خان وای د عرفان مور لا له هغه غمون وتل نه و چې د عرفان د مرګ درون غم پری ووت.
مور یې په یو ستر غوان دی د دې غمون لا سره اړم د شوی دا اوس زو سنسم خبرې کولې په ییر کې خبرې کولې.
په پیغه کې وجل شوی سېنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګي تحصیلو هغه د قبایلی مشر او سیاستوال حاجی بسم الله خان زوی او په خپل هم قبایلی مشر او د جرګو سړی وو. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپل کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډول سیمې ته تللی وو خو بیرته د راتلو په مهال ور باندې په سیری کلی کې چاودنه وشوه. ملک شاولی خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وای عرفان او د هغه کورنۍ هیڅ سره شخصي دښمنۍ نه لرله او کورنۍ نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګري چا او ولې په نخښه کړل.
خلک دا سوالونه چته دلته چې دا د کمی پیخي چې دی دا په پښتنو په وطن کې کیږي او به خاص کر په د قبایلی سیمه کې کیږي کو بیرامي ده او کو ناقلاری ده ناغه صرف او صرف په پښتون وطن کې دا یا په قبایلی وطن کې دا قبایلی ټولنه کې دا په قبایلی علاقو کې دا.
باجوړ د افغانستان سره وګده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلاړه ولیدا. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړۍ زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې په کې د قبایلي زیرلو تر 2000 پورې مشران په نخښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمیر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولی دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپل 2000 له بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګی دی منګ لا شونه پورته کوو. زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده. زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستی. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2023 کال د جولای په 13مه د باجوړ په شنډۍ مورسیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه په ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي او تر سلو زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمہواری اسلامی دولت وسلوال ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 28مه د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او په وزوای چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې نیمای برخه ته را رسیدلې یو څو مهم لن خبرونه. د پاکستان حکومت د شوري د ماتمی جلسونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. په واد کې نن د تازیه او زلجنا جلسونه کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو تاکیدت وړاندې کول دي. په خبر کې د امنیت په اړه د خار د پولیسو اس اس پی اپریشنز اشف کاشف ذوالفقار ویل چې د محرم جلسونو پر مهال یې په صوبه کې له 500 ډیر پولیس ګمارلې دي. د خبر پښتونخوا د صنعتکار نو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ او خراب امنیت لکبل د یو شمیر صنعتونو د بندیدو اندېښنه څرګنده کړي. د اتحادیه مشر زید الله شینواری نن مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي چې په صوبه کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی لوډ شیډنګ لامل په تیرو لسو کالو کې تر 600 زیاتې کارخانی تړل شوې دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د عمان په سرخر مسقط کې په یوې امامباړې په وسلوال برید کې سلور پاکستانیان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي. په مسقط کې د پاکستان سفارت پرون په فیسبوک او ایکس باندې په خبره شوي خبر پاڼه کې ویلي چې په حمله کې د ژوبلو پاکستانیانو درملنه په مختلفو هسپتالونو کې روانه ده. او د بنگلاديش حکومت په ډھاکه کې د خونړیو پیښو وروسته تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. د ای ایف پی خبري ایجنسی د رپورټ تر مخه د سرکاري ملازمتونو د کوټې په سر د اختلاف لکبل په دغه هیواد کې پراخ لاریونونه روان دي او د جولای په 14مه په نښتو کې شپږ زده کوونکي وژل شوي دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتهوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث چې پکې نن د ګیلمن وزیر د وژل کېدو او په سیمه کې د خرابیدونکو امنیت ته په پام د پښتون ژغورنې غورځنګ چیلنجونه بحث شوي دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي او شاعر ګیلمن وزیر وژنې پراخ پرګونونه پارولي. دا لومړی ځل نه دی چې د پی ټی ایم کوم مهم غړی وژل شوی. تر دې وړاندې ارمان لوڼی، عارف وزیر او ځینې نور سیاسي فعالین وژل شوي دي. هره وژنه پی ټی ایم له چیلنجونو سره مخامخ وي. خو د ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین د روان کال اکتوبر میاشت کې یو لویه جرګه رابللو اعلان وکړي. پښتنه دا ده چې د ګیلمن وزیر وژنې پښتون ژغورنې غورځنګ له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. دا او نورې پښتنې په بحث کې څیړو. میلمانو مو د مشال ریډیو مدیر داود خټک او په پېښور کې خبریال غلام دستګر دي. داود خټک پر دې موضوع ژور نظر ساتي او غلام دستګر پر پی ټی ایم یو شمیر ځانګړي ریپورټونه جوړ کړي او لیکلي دي. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. لومړی پښتنه به داود خټک سیب له تاسو وکړم. په عمومي توګه د پښتنو په سیمو کې روان سیاسي او امنیتي حالاتو باندې تاسو نظر ساتئ، نه یوازې اوس بلکې له دوو لسیزو زیات وخت راځي او په خاصه توګه بیا پکې مختلف تحریکونه ځي راځي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په 2013 کال کې راپیدا شوی. بیا هم موږ په مشال ریډیو کې هم او تاسو هم عمومي نظر ور باندې ساتئ او ډیر کوریج تاسو د دې ګیلمن وزیر غم کولی او ساتلی په نظر کې او ریپورټرانو تموم ویل او خپل مهم شیبه به شیبه معلومات راخستل. سوال دا دی چې په کوم جذباتي انداز کې چې د ګیلمن وزیر پر مرګ باندې خبرګون راغلی او بیا منظور پښتین هم په دې تناظر کې په اکتوبر کې جرګه بللو اعلان وکړي، نو تاسو په خیال باندې د ټول تناظر کې دا سوال راځوښ سوم په دې باندې سی دا چیلنجونه څومره سر مخامخ کړی دی؟ دا اوس تازه پیښه
ډیره مننه کاکر صاحب او د سګیر تم ستړي مشه په دې موضوع باندې. چیلنجونه د پی ټی ایم خو د وخت سر نه وو، او هغه کې چیلنجونه دا چې پی ٹی ایم چې کله جوړ شو نو وخت لسر یعنی په 2013 کې نقیب الله مسعود د مرګ نه پس نو وخت لسر پی ٹی ایم د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت په یعنی هغه سي چې ګډ بوکس ویل شي دی نه خوښو نو دا د دې لپاره یو مهم چیلنج بیا پی ٹی ایم چې کومه ناری اوچته کې یعنی د ورکو کړل شو کسانو د بیا را پیدا کولو لپاره आवाज اوچتول په قبایلو کې چې قبایلی خلکو ته کم نقصانونه رسیدلی دي د وسلوالو زد په پوزي اپریشنونو کې د اغه आवाज را اوچتول دا اغه ناری دي چې د پاکستان استابلیشمنت دا ناری نخو خي بل خبره دا ده او ډیره خطرناکه او ډیره د غم خبره په یو طریقه سره دا ده چې یو خوخه پوز هم ناروي چې مونږه امن غواړو امن راولو په قبایلو کې دي د وژنې مونږه مختلف اپریشنونه کوو خو قبل خو وګوري د پی ٹی ایم ناره هم د امن ده یعنی پی ٹی ایم وایي چې په سیمو کې دي امن راشي خو د هغه باوجود پی ٹی ایم او د پاکستان استابلیشمنت بیا د امن دي ناري سره هم په دغه طریقه باندې اتفاق نه کوي نو د پی ٹی ایم غټ چیلنج چې دی هغه دغه دی چې د پاکستان د استابلیشمنت طرف نه اوس سو پوری چې دا نوی حالات جوړ شو په دې کې لکه څنګه چې تاسو په شروع کې ذکر وکړو چې ارمان لوړې مرشو په هغه باندې د پولیسو په افسر باندې الزام لګیدو دغه سي نقیب الله مسعود قسم هغه د پی ٹی ایم غړې نه خو دا اغه نه دا ټول تحریک را اوچت شو یعنی اغه وته یو انرژي ورکړي ټول تحریک ته او بیا د اغینه پس عارف وزیر په وزیرستان کې اویشتل شو د وسلوالو په دزو کې او اوس د نوی تازه پیښه راغله په دې پیښه کې یعنی د خاص کر د ګیلمن وزیر په پیښه کې چې د پی ٹی ایم د طرف نه کومه بیانیه مخې ته راغلی ده نو په هغه بیانې کې یو اشاره دا کیږي چې په ظاهر باندې که څه هم د ګیلمن وزیر د مرګ الزام په داوړ باندې لګیدلې آزاد
داوړ باندې
لیدي خو د اغه تر شا چې کوم بیانیه موږ په نظر راځي په سوشل میډیا باندې چې کوم بیانیه راځي د اغه ګوته چې کوم نیول کیږي اغه استخباراتي ادارو ته نیول کیږي که څه هم د اغه تر اوسه پورې هیڅ ثبوت چانه دی وړاندې کړي نو دا دلته دا یو نوې چیلنج مخې ته راځي او دا په یو طریق سره د دې دواړو یو یعنی ترمنځ اغه اختلاف نور هم سی واقعي او شکونه شوبات چې دغه نور هم سی واقعي
مننه داوت خټک سی په غلام د سګر سی تاسو هم نظر ساتي ور باندې او تاسو خپل په 2013 کال کې کله پی ٹی ایم راشکارا سو بیا دوی یو اوش سفر کولی ل ډیر اسماعیل خان زخه د کوټي پر لور باندې تاسو په هغه سفر کې لمنزور پښتن سر ملګری وي بیا وخت نا وخت په دې باندې تاسو لیکلم کوي په دې اوسنی حالاتو کې د ګلمن وزیر ترمر ګروستا تاسو ته دا شکاری چې پی ٹی ایم زړه چیلنجونه چې و دا به هغه هم دوام ولري جاری بو ساتي کنه لنه و چیلنجو سر مخامخ سوی دی
زیره مننه ککل سی چې کومره په مهمه موضوع باندې تاسو زو واخستم دا خبرو اترو مو کومه تر اخره دا پی ٹی ایم ابتدا ته چې موږ ګورو کنه چې لو جنوري فروری بلکې مارچ پورې چې یو نو دا پی ٹی ایم دا نوم د دې وجود نو دا یو مقامی تحریکو چې د تبې محمد سوري محسوب تحفظ موومنت ویلو ایم ٹی ایم کوم چې په ډیر اسماعیل خان کې د ساوث وزیرستان محسوب جوړ کړو نو دا چې په کراچی کې نقیب الله مسعود چې وژل شو دا غینه د اسلام آباد کې درنور کړه او د هغه مطلب دا سی بو وایي چې دا غي په ذریعہ باندې یو پاپولر تحریک پر شکل باندې د مخامخ راغله نو د دې ابتدا چې موږ ګورو نو هغه د یو قتل یا د یو شهادت په دغه باندې دی راوچت شو او اوس حالات چې موږ ګورو نو اوس هم زما په خیال کې د پی ٹی ایم کوم د ستراتیژي دا ګیلمن وزیر هر چې کوم دا مرک شوی دی کوم قتل چې شوی دی دا به موږ سیاسي فائدہ ته نه واخستل شو خو ما ته ښکاري دغه چې حالات کې ډیر فرق دی هغه وخت کې حالات ډیر اوس حالات د ګیلمن وزیر په مرګ کې ایف آی آر کې شوی دی هغه په ریاستی ادارو باندې یا په بل چا باندې نه دی شوی بلکې ذاتی دشمنی په دغه کې آزاد داوړ باندې شوی دی نو په دې صورت حال کې دغه قتل چې دی نو پی ٹی ایم چې زه ګورم په 2018 کې چې کم د دې پاپولاریټي لیول او هغه اوس نه دی
مقبولیت یا سمری زکچی کتا سو گورئی خبرال تا سو بخپل خبر پر کوی هم یعنی منظور پشتین د اوس تازه یو ویډیو وینا کړی دا ما چې هغه کتله یو خو چکل دی لایو نو هغه وخت ته ل زره کسانو شوقه کته بیا لاغه ورسته تقریبا یو ویش زره کسانو د دغه شیر کړی دا او تقریبا په سلګونو یعنی په زرګونو باندې کمنټس ور باندې راغلی دي نو دغه ټولو ته سړی وګوري کنه خو خلک نن سبا ټول په سوشل میډیا دي نو په حساب باندې دا تاسو ته مقبولیت نشکاري
منظور پشتین عمر کال بزر تلسم کی عمر نه دے د سیاسی دغه د پاره الکانو دا تحریک رو چت کړي او دا ډیر مقبول تحریک و زتا سوې ما چې تاسو هغه وخت یو ګوري چې انگریزی کی وہی چی وائس آف وائس لیس دب بی آواز اخل کو آواز تو دیل پہلا چی منگورو نو پا 2017 کی نواز شریف پا جولائی کی لرکرشوی او دخلی ہو دینو انو اغبا جلسی کولی نو اغبا پا اشاروں کی خبر کولا خلائی مخلوق کو مجھے کیوں نکالا او ما ایک مزارات او دا شیدو نبو دا یو واحد تنظیم او یو واحد اڈل آوا چی دی راغ او دی سرگن دا ہوئی چی زمنگا دخل کو پا وزنوں کی فوج ککڑ دے دای په کې ملوث کینو دغه شان په چا خبره نه وکړي زه تاسو ته دا وایم چې دا د بیا واز خلکو आवाज څنګه شو په پیښور کې یو وکیل فضل خان نومو دا وز دی په ای پی ایس کې وجل شوی او هغه خپل د بچی ته هغه اف آی آر باندې جمع کړو هغه ویل چې کوم اف آی آر جمع پولیس جمع کړي دي فوج په دغه کې کوم پولیس جمع کړي دي د ای پی ایس د ماشومان او هغه اف آی آر غلط دی هغه اف آی آر کې دا خودل شوی دی چې څوارلس کسان د فوج مړ شوی دی حالانکه څوارلس نه بلکې یو کس مړ شوی و نو دا هغه آرګومنت دا و چې زما خو بیسیک لیګل ډاکومنت چې دی زما د بچی د قتل یا دا هغه غلط دی او هغه د ریاست هغه دغه جمع کړي هغه غلط و نو هغه په هر ځای کې خپل ناری چغي به وهلې خو دا هغه واس چې نو ټمپلیټ
یعنی تاسو سره د فضل ایډوکیټ باندې خلکو आवाजونه او نو کدا چې یو یو کیس ته ځو کیسه به مطلب تاسو سره سي ټول خلکو ته دا یو پلیټ فارم ملاو شو
تاسو زیاته دغه کوم زه تاسو ته مو په ځخیل کې یو الکو اظهار اغي ال تجلسه او ریلی او کړه د پی پی ام نه انسپیریشن واپس تو اغي تبیاں وادیوں پر ایسے چھ پشپو کو میشتو کی روم دا فوج دے چھ پوچھو نا فوج دری کو زتا اس تو کھوٹا کی ہوئے مچھ کھوٹا کی کم وقت جلسہ کی دا نو جلیلہ حیدر راغنا او جلیلہ حیدر پا سٹیج پاندے دا تصویر یہ اچھت کرے ہو نما پا خیال دا چاہ تصویر دا مشال دا مشال تصویر اچھت کرے ہو او پا آگی کی اگر آگ ہو دا فوج خلاف ناری ہو لگ بولے ہو اگر تم پلیٹ فارم ملو سنو نما دا وینا مقصد دا دے کہ اگر مطلب هغه بیک گراوند چې ده د جلیلہ حیدر هغه د شیعہ بیک گراوند ده چې شیعہ غانو ک سنیانو ک وکیلانو ک د خواځ خیلې ک د هر ځای خلکو داغه د پاره دا یو आवाज جوړ شو یو پلیټ فارم ته ملو شو بیا دې ټول نو بهترین اخیری جلسه چې زما په خیال دی یو په خور کې دی کړي و زما په خیال د اپریل ک د مارچ په میاش کې عمر کال گزاره تل باران کې جلسه کړي و ډېر کامیاب جلسه کړي و دا غي نفس بیا د جلسه هم کمې شوې او دا شانتي پاپولاریټي هم کمې شوې بیا دا ګورو چې په مزه مزه د خلک هم تل شروع شو تاسو ګوره انډین
زبا دې ته بیا زرا زما ځکه چې او د سګر سه په زبم تاسو تر ازما دا بیا جاری و ساتو زه دا وت خټک سه تاسو ته براسه ما لکه د غلام د سګر سه وای چې ورورو بیا خلک ترتل او دا چې کوم مقبولیت دا کمېدلې خو ستاسو په خیال باندې یعنی پی ټی ایم او دا خبر هم ده چې ورسر پښتونخوا ملي پارټي ملګری وا عوام نیشنل پارټي هم سر ملګری وا هغه بیا ورو ورو ځینې جلا کېدل هغه هم ځان ته لارونه ولا نو پی ټی ایم ځان ته یو دغه پاتې شو او سوال دا دی ستاسو په خیال باندې دا هغه لکه څنګه چې غلام دستگیر سی وای چې هغه پی ټی ایم دی چې کوم غلام دستگیر سی وای د مقبولیت پر اوج باندې کنه اوس یې رقم سوې دی مقبولیت
دستگیر سے خو چونکہ ما پخپل مانی پدې باندې کوم ریسرچ نه دی کړی او نه مې د دې د فیسبوک او ستاسو ریډیبیټ نه مخکې ما د فیسبوک فالوورز کته خو زه په یو نتیجه باندې نه رسیدم چې د دې څومره فالوورز دي په کوم پلیټ فارم باندې دي مخکې څومره او اوس څومره دي. نو کله هغه په میټریکس باندې مونږ ګورو نو بیا خو به یو کمپلیټ مکمل ریسرچ به کول غواړي، هغه خو نشته دي. په ظاهر باندې دستګیر سیب چې کوم خبرې ته اشاره وکړه هغه زه فکر کوم چې هغه دادا چې د دې د جلسو چې کوم شدت په اول سر کې اغه رقم شوی دی. ما خپل د دې جلسې په سواد کې زور غلېم د دې جلسې ته او الته نه ما کتلې دي چې په هغه ټیم کې د خلکو د جذبه چوا اغه ډیره زیاته و او وجه دا و چې پی ټی ایم بالکل نوې نوې په هغه وخت کې جوړ شوی او د دې سره د خلکو امیدونه ډیر زیات تړل شوی. دویمه خبره دا و چې په هغه ټیم کې د پی ټی ایم د نن اختلافات نو په تاریخ کې کزه او ما چې په اول وار باندې کم چې لوی قبایل دي یعنی د وزیرستان قبایل په هغه کې کداوړ وو ک وزیر وو ک بیٹھنه او ک مسعود دا په یو پلیټ فارم باندې راغون شو او د هر یوې قبېلې په پی ټی ایم کې یو لیډر وو. بیا د اغه نو ورستو کتا سو وګوره نو د پی ټی ایم نه د سګیر سیبم دی ته اشاره وکړه سه خلک بیا لیدل شروع شو لکه موسین دا ورده دینه وته وجوهات چې هر سدي دا غي خبري اغه ته به مونږ نه زو بیا برانه د بحث لوي شي چې ولې وته خيو کو بده وکو دا چونکه بحث نه دي. نو موسین دا ورده دینه لاړ بیا د پارلیماني سیاست په سر باندې هم پدې کې بازي خبري راغلي لکه کته سو غره منظور پښتين وای چې پارلیماني سیاست نه دی کول پکار خو بلخوا علي وزیر علم زيب مسجد چې دا دي سره ولاړ دي. بیا د میر کلام وزیر کسه هم هغه د پښتونخوا میپ ته خو اغي هم انتخابات اغي وکړه د کمی او صوبایي اسمبلی ممبران منتخب شول. بیا پدې کې الزامونه هم ولګیدل او څه الزامونه په میډیا باندې ک نه دی راغلی خو خبريالان په خپل کې یو بل سره په اغي باندې خبري اترې کوي او د دې خپل کارکونان ک تاسو وګورئ بیا په فیسبوک باندې ما د دې بازي کارکونان او کته چې په اغي کې تقریبا د یوې بلې غاړي کارکونان چې په یو ټیم کې ودی خملګري د یو بل مرسته به کوله اغي بیا یو بل ته د سوشل میډیا خو دا روایت هم داسې دی چې خلک د خلکو د رویې چې دی دا ډیر زر بدلیږي خلک زمواري چې دا اغه نه خای د زمواري اغه نه کوي مظاهره. نو بیا تر دې حد چې تر کنزلو تر حد هم پکې بازي کارکونان رسیدلی که څه هم دي ته مشرانو دا نی ویلی چې تاسو دا اوکي. نو په دې بنیاد باندې کسړې وګوري نو په اغه کې په د دې په مظاهرو کې د دې په غونډو کې د دې په جلسو جلسونو کې په اغه کې هم لک اغه شدت کم شوه دی تکدا د ګیلمن وزیر نه کوم د مخکې مونږ پی ټی ایم داسې ډېری جلسي جلسونه
مطلب تاسو دواړه یعنی تاسو دواړو د نتیجه د چي د ګیلمن وزیر تر مرګ وروسته مخکې د دوی څخه کم مقبولیت او هغه یعنی نسبتا کم شوی
مقبولیت به زه نه وایم ځکه چې د مقبولیت ما سره
سره دا هم صحیح وایي دا خبرم صحیح دی
یو باندې وایم چې دا رقم شي خو دوی چې جلسو کې کم شدت او یاد دی په بیانیه کې چې کم شدت او هغه شدت کې لکه کمې راغلي.
تاسو غلام د سګر سیب تاسو څه ویل غوښتل؟
ما کاکر سیب دا عرض کول غوښته چې سټیم پی ټی ایم په خپل اوج باندې وو نو موږ ګورو چې یو مطالبه د دې دغه وا چې په چیک پوسټونو باندې زمونږ د خلکو د زنانو ډېر بیزتی کیږي زمونږ کم چې سکیورټی ادارې دي کم چې ال تبو ولاړو فوجیان هغه خلکو ته شربتونه ورکول شروع کړل نه ورکړي. دغه خبره مسینګ پرسنز خبره چې مسینګ پرسنز زمونږ دغه دې لیستونه جوړ کړو مسینګ پرسنز پسمنو باندې خلک نن مسینګ پرسنز کور ته راځي او کنه نور څه ټول کیږي لګیږي دا د وشي زونه تاسو ګورئ نو دې تم دې نو تاسو ته پته ولګي چې د دې مقبولیت یا د دې پرشر څومره پاتې دی اوس په داخو استری ادارو باندې لکه پیل
یعنی تاسو واسه چې مثال د دوی د غشتنې و منل شوی کنه و منل شوی
دا منل شوی وی جی دا چې چلو چې خلک چې دې مسینګ پرسنز چې دې ورته خلک واپس راتل شروع شول پر خوتل شروع کوی سکیورټی ایجنسیانو او دوی په بیا په خپل سوشل میډیا باندې ورکول چې پلان کیمرا آزاد کو پلان کیمرا آزاد کو پلان کیمرا آزاد شو او ټول نو ور کوي اوس کو نور چته یې لګیا دي
شتا سو اس چې اوس نور خلګه مو چته یې خودی خاموش دي تاسو واسته دا
مطلب دا سره لیست ده خو مطلب کدا نه و چته یې نور خو چته یې لګیا دي کدی افغانستان نو چته یې لګیا دي پیلو هم د دې مطالبه چې کم وه کم خلک چې دې اوچې شي وو نو دې بداوي چې دې په طالبان هم دې نو دې دې آئین په مطابق د دې سره سلوک وشي آئین دا وایي چې په سلیری ګڼټو کې په دنه دنه تاسو یو ملزم چې دی هغه عدالت کې پیش کوي نو تاسو یې ولې نه پیش کوي؟ نو اوس هم خلک اوس تیږي لګیا دي کدا نه دي
بلوچستان کې اجازه لګیا دي زما خلې دستگیر صاحب ک دستگیر صاحب دا خبره کوي چې خلک اوس تیږي زما خلې چې پی ٹی ایم خو وخت سره کله دی په سیاسي خلکو باندې خپل ریاکشن نو ورکړي چې هغه اوچته دل ز فکر کوم پی ٹی ایم همیشه په هغه خلکو باندې خپل ریاکشن ورکړي چې کم خلک په پوزي اپریشنو کې اوچت شي او په خصوصي توګه د غی تعلق د قبایلی ضلع سره بیا سوات او پیښور او د نورم پکې شامل شو انتر پاکستان او غزیدو خو زما خلک په سیاسي خلکو باندې خو پی ٹی ایم کله دستگیر سي بغنو دی داسې خپل
کسانو استعمال والا خو زیاتره د پښتنو زیات دوی دغه وو
مچری حقوق خبر چې کوي نو هغه بیا یو کام پورې یو قومیت پورې محدود نه وي
نه نه ما د پی ټی ایم خبره کوله خو بهرال د دغه نه براوز خو دې کې بل سوال دی کستا سو په خیال باندې یعنی چې کم په قبایلی سیمو کې حالات دي به سه بنیادی طور پی ټی ایم چې دی هغه کې دا میسنګ پرسن د لادرکه کسان دا چک پوسټونه دا ټول د یو غټ جنگ برخه ولا او د دې جنگ خلاف چې د پی ټی ایم کما غلام دستگیر سي بیانیه ولا هغه خصوصم پر خپل ځای باندې ولاړه په مختلفو شکلو کې کده دوی شدت وی کنه وی خو پر خپل ځای باندې چې څومره منظور پښتن تکرونه کوي هغه کې خو هغه خبره پر ځای ساتي کته سو سنه پاغه کېم دغه راغلي دي
منظور پښتن د ډیرو خلکو په خیال باندې ان سیکور فیل کوي منظور پښتین چې کوم کانسټیټیوشن منظور کو او بیا کوم د غیر لاندې الیکشنو کو په ثوابي کې د نه کال د پاره دی درې ټمز د پاره دی مشر وګرځولو فټ دا وایي چې زه خو دا میټینګ نه بارو ما خو زه به واپس ترې وږي ته ویلو چې تاسو ډیر مننه تاسو په ما باندې دومره د او کو زه یو جمهوریت سره ما د دې الیکشن چې دی زمنګ د پی ټی ایم د آئین په مطابق هر درې کال پس کیږي هم د کین سکیورټی دا چې خلک وایي چې د ځان نه دغه درکو موسن داوړ ځان نظر کړو نو دا ټول خبره دا سيتي چې کم د پی ټی ایم چې کم نه زمونږ ګډې په وي چې مظلومو د پاره आवाज وشي مطلب زمات دې راته دا आवाज جرنالیست ما په ریپورت کړي دی خو زه اکټیویست شوی نه ما او پرسنل دا کې ما ډېر راته دا لرله زه بنیادی تور باندې د مور څار دوه طرف نه پنجابې ما د اوس پورې پنجابي جبا د پنجابیانو نه خو ویلې شم او زما هم د تماوا چې دا به یو داسې تحریک وي چې کم په عمل کې یو حواله راولي دا به د ټولو د پاره مطلب یو آگاهي به ورکړي الا وروره پښتون چې د بلوچ چې د تندې چې د هغه د پنجابي په شان ته معتبر دي دا هغه وینه د پنجابي د وینه په شان ته محترم ده دا هغه حق چې د ملکی مسایلو باندې هم د تشه سره ته لکه پنجابې دي او هغه ما ته ناکامی ساری مطلب ډېر زیات مطلب ما ته کومه مایوسی ساری چې هغه طرف ته دا شی لا نړو
مننه غلام د سګر سی په داوت خټک سی غلام د سګر سی په خبرو کې خو زه به دا موضوع دغه تم راولم ځکه چې وخت کم دی او ټول موضوعات به راوستل وي پی ټی ایم تاسو ویني په داسې حالاتو کې فعالیت کوي په خیبر پښتونخوا په خاصه توګه په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې امنیت یو تر رستر بلی خرابې شي تازه مثال د بنو ډیر اسماعیل خان تازه پیښې دي نو او بل طرف ته بیا پرځت باندې هدفي عملیات هم دي حکومت از مستقام په نامه عملیات کې خو ارلمخه هدفي عملیات دی روان نو دا یو داسې حالت دی چې د پی ټی ایم د وسلوالو او د فوج ترمنز یو قسم تاسو جګړه وګڼي په دې کې پی ټی ایم سیاست کوي په دې سیمه کې او هغه د جنگ زد چې دواړه بیا د غاړي په جنگ کې شکیل دي نو دا د دوی د پاره څومره مشکل یعنی دوی د دوه ترمن څنګه سانډویچ دي څنګه را باندې څومره مشکل مرحله کې دي دوی
واقعي چې مشکل مرحله ده او مشکل مرحله ځکه ده چې دا په یو نری تار باندې تلل دي ځکه چې ګوره زبل لګون دي بیک گراوند ته لاړ شم او بیا بس تاسو دې موضوع ته راشم چې دا څومره مشکل مرحله ده کله چې په 2010 کې عرب سپرینګ راغی او دا په یو طریقه سره د سوشل میډیا د ریولوشن د وجنه په 1500 ملکونو کې یعنی په تیونیسیا کې په مصر کې په لیبیا کې په دې کې ور سره د سوشل میډیا د لارې هغه خبرونه خواره شو دا مینلی په مجموعي توګه دا د کرپشن او د حکمرانانو خلاف دا یو قسم ته د سوشل میډیا یو انقلاب و چې دا راغی هغه لړۍ بیا پاکستان ته هم راورسیده او بیا د اغینا زنی ګوندونو زنی ګروپونو اغی تینا فائدہ اوچته کا نو په اغی فائدہ کی چې لکه چا سره چې ځوانانو څوک چې تیار و دغه انقلاب د پاره لکه د پاکستان تحریک انصاف هم پکې یو او سره پی ٹی ایم هم د پی ٹی ایم سره ځوانانو تر سه حد پورې تعلیم یافته یا سه حد پورې کم یا زیات تعلیم یافته خو د نورو په نسبت زیاتو اکټیو په سوشل میډیا باندې ډیر تکړه نو د پی ٹی ایم لپاره دا یو ښه چانس او هغه چانس لګ دستګیر په شروع کې د خبرو کې چاول سر کې دی ډیر زیات خلک ځان ته راجلب کړل اوس د دې مشکله مرحله دادا چې په اول سر کې کس هم دی ته د حکومت ریسپانس چې وو هغه په یو طریقه باندې راغې ځنې میسنګ خلک خپل کورونو ته هم راغله په فاټا کې شناختی کارت چې کوم وو چې دی به ویلو چې دا زمونږ د فاټا د لپاره ځان ته یو شناختی کارت دی هغه دی ختم کو خو اوس کتا سو وګوره نو اوس نوی عملیات شروع شو یعنی په زیاده دی چې هغه پوزی اپریشنونه چې کوم وو د خلکو هغه مشکل چې وی چې هغه حل شوی وي هغه حل نشو بلکه هغه ورسره زیاتیږي اوس که عزم استحکام چې دا غي شکل تر اوسه پورې نه دی معلوم میډیا په باندې خبره کوي خو شکر نه معلوم آیا دا به ټینک وي دا به جیاز وي که دا به یو سلیکټډ ایریا وي په هغه کې به اپریشن کیږي که د ټینک او جیاز اپریشن کیږي بیا به یو واري بیا خلک بے کوره کیږي نو مطلب دا دی چې خلک اوس په یره کې دي د یعنی هغه امن چې کوم وو او ظاهره ده چې کله اپریشن کیږي پوزي عملیات کیږي نو په هغه کې به بیا خلک اوچوتول کیږي نو د پی ٹی ایم د پر دا یو سخت مرحله ختمو ما یو ور یو طرف ته خلق د دینه دا توکل لري چې دی به د دې هغه مسایل حل کی کم چې دا غي مزدم سنگ پرسن مسایل دي د بې کورې مسایل دي په قبایلو کې د امن مسایل دي خو بل طرف ته استابلیشمنت ته چې هغه هم هغه پالیسی باندې روان دي باغی کې څه بدلون نه درغلي نو دا د پی ٹی ایم د پر یو مشکله مرحله ده او کدی باغی کې یو عمل نه کوي اکشن نه کوي نو ظاهره ده چې خلق بیا لګ ډیر نه امید کیږي
مننه داوت خټک صاحب هم دغه سوال به زه غلام د صغیر صاحب آخري سوال دی کې لنډ راته جواب کړي چې د پی ٹی ایم د پاره خپل یو ډیره مشکله مرحله په دې معنی ده چې ول خو وسلوال دی بل خو فوج دی که دوی په فوج باندې تنقید کوي داغه پر پالیسیانو تنقید کوي نو دا سی فکر کوي چې دې ګټه به وسلوالو ترسي که په وسلوالو باندې تنقید کوي نو دې معنی دا چې دا فوج ته دې ګټه رسي نو د دوی د پاره یو حالت چې دی هغه ډیر سخت دی یو بیانیه هم جوړول او د ستراتیجیم ستاسو په خیال باندې دا یو د دا پی ٹی ایم د پاره یو ډیر مشکل حالت دی کنه
زما په خیال د شروع نو دې مشکل سره مخ دی مخنه غواړم تاسو وګورئ چې د شروع نو د ګډ طالب او د بیډ طالب ویلی چې مونږ یې لمنو
یعنی د شاو او بد طالب
نه طالب دی او کبیډ طالب دی هغه مونږ نه مونږ زمونږ د پاره دوانه یو شانتي دي موږ ته شانتي د فوج خبره کړې چې فوج هم زمونږ د پاره چې کوم دی داغي مطابق چې دوی کوم ظلمونه کړی دي زمونږ خلکو سره هغه هم ناقابل قبول دي نو خپل د کستانس کوم د کوم موقف دی اوس اتی چې بای مونږه دا دوانه په دې شخړه کې چې نښتی دي دا فوج دی او دا طالب دی مونږ دوانه نه تنګي مونږ د امر خبره کوو مونږ د سلامتی خبره کوو نو دوی با خلک بدی ترازی خلک بزان تا اٹریکٹ کی پرابلم دا دے یو پرابلم کوم وایو چې کوم د میسی پرسنز د پاره دی خبرو چې تکړه دا او چې کوم د منظور پر اسکی سره ډیر خلک نو ډیر خلک چې کوم د خبره د میسی کړه دا نو کوم خلک چې د میسی پسن نور دے تر دې دے ماما دے دے اغه د منظور پشتیل سره په موومنت کې از ورکر کار کړي دی ولې چې دا غي په خپل سټیکس انوالو
ډیر مننه غلام د صغیر صاحب زه غړی ته ګورم وخت کم دی کني او سوالونه نورم ډیر دی او داوت خټک صاحب ساسو د دواړو غلام د صغیر صاحب مننه چې په بحث کې برخه واخسته شو وخت او ډیر مهرباني
ډیر مننه ډیر مننه
داوود مشال ترانه لاندې چې داوود مشال ترانه لاندې چې په کې مونن له داوت خټک او غلام د صغیر سره د ګلمن وزیر تر وشل کې دوه وروسته د پی ټی ایم چیلنجونه سیړل بحث پای ته رسیږي تاسو پر مشال ریډیو دا بحث اوریدلای او پر فیسبوک او ویب پانه کتلای سی. ما عبدالی کاکر ته اجازه راکی په مخمشه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.